په افغانستان کې شپږ بجې شوې، ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمیر لوړ شوی. د ولسي جرګې غړو نن په غونډه کې د هغو افغان امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه چې د وروستیو خونړیو بریدونو په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په پکتیا او غزنی کې د تیر ورځې د بریدونو له کبله د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر اتیا تنو ته لوړ شوی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو بشري وضعیت او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د هغوی پر جذبولو اندېښنه ښیي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی که چیرې امریکا د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې ووځي، تهران به دغه موافقه له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډلې چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یوه صف کې ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غني نن دا خبره د کابل په عیدګاه جومات کې د پکتیا د امنیت قمندان توریالی عبدیانی د جنازې مراسمو پر مهال وکړه.
افغانستان وزیر دفاع پول درشد دا بپیاو صف کې دی.
ولسمشر غنی د توریالی عبدیانی کړنی وستایلی او د ولسمشر مانی د ویلامی له مخې نوموړي ته یو رتبه ترفی او کورنۍ ته یو اپارتمان ورکړ. د پکتیا امنیت قمندان پرون وروسته لاغه وژل سو چې یو ولسو ځانمرګ برید کوونکو د پکتیا پر امنیت قمندانۍ ډله ییز برید وکړ. په یو بل خبر کې راغلی چې په پکتیا او غزنی کې د تیرې ورځې د بریدونو له کبله د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر اتیا تنو ته لوړ سو. افغان چارواکي وایي په دغو بریدونو کې شاوخوا 300 کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت ویلي چې د دغه ولایت امنیت قمندانۍ پر ودانۍ په پرونی برید کې برید کوونکو د پولیسو جامې اغوستې وې. د پکتیا د چارواکو په خبره په همدې برید کې د لاس لرلو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو 15 تنه نیول سوي دي. تر دې وړاندې افغان حکومت خبرداری ورکړ چې د افغانستان د دښمنانو او د هغوی د ملاتړو عمل به بې ځوابه نه پرېږدي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نړیوال ټولنه هم همدا اوس د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي پروګرامونه لري او دا ډلې به د په وینا خپل اهدافو ته ونه رسېږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو بشري وضعیت او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د هغوی پر جذبولو اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون وایي په افغانستان کې ماشومان د زده کړې پر ځای په درنو کارونو بوخت دي او د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ پیدا کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو د جذبېدو یو دلیل بېوزلي ده.
از وضعیت حقوق بشری اطفال در افغانستان ما به هیچ صورت راضی نیستیم.
دا وی په افغانستان کې د ماشومانو د بشری وضعیت څخه موږ په هیڅ ډول راضی نه یو. لبد مرغه ماشومان درنو کارونو ته اړستل کیږي، د زده کړې او د خپل ماشومتوب حق محدودیږي. میرمن سمر وایي د امنیت د نشتوالي له کبله هغوی نه دي توانېدلی چې په ولایتونو کې د ماشومانو وضعیت په مستند ډول وښيي. خو له دې سره سره د دې خبره دغه کمیسیون په دې وروستیو کې یوه نوې پلټنه کړې چې په هیواد کې د ماشومانو ناوړه وضعیت څرګندوي. د اتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د کورمی ایجنسی په مربوطاتو کې د مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې لږ تر لږه 11 طالبان وژل سوي دي چې څو تنه یې طالب قمندانان بلل سوي. د بریتې ورځ سوي دی. تر دې یو ورځ د مخه په همدې سیمه کې 40 نور طالب وسلوال هم وژل سوي ول. د کورمی ایجنسی یو لوړپوړي چارواکي بصیر خان وزیر ویلي چې دغه بی پیلوټ الوتکو د طالبانو پر پټنځایونو راکټونه وویشتل. د طالبانو سرچینو ویلي چې د حقاني شبکې تلرشتغړي په دغه بریتونو کې وژل سوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداري ورکوي که چیرې امریکا د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې ووزي، تهران به دغه موافقه له منځه یوسي. خامنهي نن ویلي چې تهران به دغه موافقې ته تر هغه ژمن پاتې سي چې نور اړخونه یې درناوی کوي. نوموړي دا خبره په تهران کې څو ورځې وروسته لاغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې دغه تړون ته د ایران ژمنتیا نسي تاییدولی، او خبرداری ورکړی و چې ښایي له دې تړون څخه د امریکا د وتلو پرېکړه وکړي. ترامپ تور لګوي چې تهران د بالستیک توغندیو په ازمویلو سره د دې اټومي موافقې مواد تر پښو لاندې کړي دي. بلخوا اروپایي ټولنې بیا د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی. خامنهي د اروپایي ټولنې د ملاتړ هرکلی وکړ، خو وایي دا ملاتړ یوازې کافي نه دی او باید اروپا د امریکا پر وړاندې د عملي اقداماتو تر شا ودرېږي. او د عراق حکومتي ځواکونه وایي په نینوا او د یلا ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې وې. د عراق د پوځ په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، د عراقي ځواکونو تر رسېدو د مخه پېشمرګه ځواکونه له هغو سیمو وتلي دي. اعلامیه زیاتوي په نیول سوې سیمو کې د موسل بند، د نینوا په شمال کې د سنجار شارګوټي او هم د یلا ایالت خانقین او جلوله شارګوټي شامل دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ولنه خبرونه کې اوري چې په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړې بریدونو د قربانیانو شمیر اتیا او تلوړ شوی دی. د ولسي جرګې غړونو په غونډه کې د هغو افغان امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه چې د وروستیو خونړې بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زه بیا هم په حکومت غکوم، هغه چارواکي چې په دې پیکه کې غفلت کړی دی هغه زر په زر دندې نه ګوښه کړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم په یوه غونډه کې د وروستي خونړۍ برید د غندنې تر څنګ د مسؤولو امنیتي چارواکو د استعفا غوښتنه وشوه.
کله چې پښتنه نه وي همدغسې پاجي همدغسې ناورینونه به رامنځته کړي، دوی نه د قوي پښتنه وشي، دوی د څارنوالۍ ته معرفي شي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر نن په کوټه کې یوې چاودنې په اړه چې شپږ پولیس او یو ملکي کس پکې ووژل شو یو ځل بیا تور پورې کړ چې د دا ډول حملو عاملین په افغانستان کې دي. د هم اوري چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وایي د دفاع وزارت د یو شمېر لوړو پوستونو لپاره به نومول شوي کسان تر هغو تایید نه کړي چې پنټاګون ورته د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ نور جزئیات شریک کړي نه وي. مخکې دی چې په ولسی جرګه کې د نننی بحث په اړه راپور ته مخه کړو، په پکتیا او غزنی کې د وروستیو خونړیو بریدونو د قربانیانو د شمیر د زیاتوالي په اړه به واورئ. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمیر اتیا او ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې درې سوه کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال هدایت الله حمیدی فرانس پس خبری آژانس ته ویلي چې د ګردیز پر امنیه قومندانۍ د طالبانو په برید کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پکتیا امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم شامل و چې جنازه یې نن په کابل کې د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون ترسره شوه. مخکې امنیتي چارواکو د ګردیز د ډله ییزې حملې چې د برید کوونکو شمېر یولس تنه ښودل شوی، د وژل شوو کسانو شمېر یو څلوېښت تنه یاد شوی و. یویشت پولیس او شلی هم ملکیان خودل شوی و. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال په وینا په دغه حمله کې شاوخوا دوه سوه شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت بیا ویلي چې برید کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ ویان سردار ویلي تبسم فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دغې حملې په تړاو د امنیتي ځواکونو دوه غړي توقیف شوي چې ورسره دا احتمال زیاتوي چې ښایي له طالبانو سره د امنیتي ځواکونو له دننه همکاري شوي وي. یو خبريال مخکې وویل چې دغه پیښه په تړاو پنځه امنیتي ځواکونو پنځه تنه غړي توقیف شوي دي. دغه راز د پکتیا د امنیې قومندانۍ ویان همداراز ویلي چې طالبانو ښایي هغه هموی او د پولیسو پیکاپ موټر چې په دې حمله کې ورڅخه کار اخیستی و د پکتیا د جانیخیلو پر ولسوالۍ د شاوخوا دوه میاشتې مخکې برید په ترڅ کې نیولی و. د پکتیا تر څنګ غزنی هم تېره ورځ د خونړۍ برید شاهده وه. د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ د طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر چې مخکې پنځه ویشت تنه ښودل شوی و شلو ته راکم شوی دی. د غزنی د والي ویان عارف نوري فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو پنځه لس غړي او پنځه ملکي وګړي وژل شوي او شپږ څلوېښت تنه نور ژوبل شوي دي. د دواړو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی دی. نن په ولسي جرګه کې هم د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د دې جرګې یو شمېر غړي د دې غوښتونکي شول چې هغه افغان امنیتي چارواکي دې له دندو ګوښه شي چې د دغو حملو په مخنیوي کې امپاتې راغلي دي. دغه راز د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې دغه راز یو شمېر غړو په دې ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلین تر اوسه نه دي مسلکي شوي او د خپلو ارګانونو په مدیریت کولو کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په پکتیا او غزنی کې د ترسره شوو حملو په اړه څېړنې پیل کړې، خو دا نه مني چې ګواکې امنیتي مسؤلینو په دغو حملو په مخنیوي کې غفلت کړی وي. په ولسي جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کوي.
په پکتیا، غزنی، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو وروستۍ حمله د ولسی جرګې د غړو توند خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر وکیلانو د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د امنیتي مسؤلینو په غیر مسلکي توګه انتقاد وکړ. ویل هغوی چې د پکتیا او غزنی د حملو په مخنیوي کې ناغېړي کړې باید له دندو ګوښه شي. د ولسی جرګې دوه تنه غړو نواب منګل او رمضان بشر دوست په دې اړه وویل:
زبیا هم په حکومت حکم هغه چارواکي چې په دې پیکه کې غفلت کړی دی هغه زرت زره دندې نه ګوښه کړي. وزارتي دوپلا بے سواد مطلق
دی. وی د کورنیو چارو وزیر مطلق بې سواده د انجینری ویلي. ارشد موین د اردو په برخه کې درس ویلي. په امنیتي برخه کې مطلق بې سواده دی. قصاب نجارۍ ته استوه او خوشاله هم یو. ښاغلی بشردوست بې کفایته کسانو ته د اعتماد رایې په ورکولو کې د ولسي جرګې غړي هم ګرم بولي او ټینګار کوي چې مسلکي کسان باید په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د پکتیا پر امنیت قوماندانۍ د ډله ییز برید په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کورنیو چارو وزارت ارشد مین د تېرې ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیا په حمله کې 21 پولیس وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي مراد په خبره دغه حمله کې شل ملکی وګړي هم وژل شوی او شاوخوا 110 تنه ټپین شوی دي. د ځینو راپورونو لمخې طالبانو تیر ورځ هم د غزنی د اندړ ولسوالۍ پر ودانې برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ورته وخت کې د سه شنبې په ورځ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم د چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او وایي راتلونکې اونۍ به امنیتي او دفاعي مسؤلین جرګې ته وروغواړي او د روان وضعیت په اړه به ترې وپوښتي. د کورنیو چارو وزارت ارشد مین مرادعلي مراد بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین تر فشار لاندې دي او د پکتیا او غزنی په حملو کې هیڅ ډول وظیفوي غفلت نه دی شوی.
داد ورکوم چې هیڅ کله غفلت وظیفوي د رهبری د نړیوالي امنیتي او رهبری د قطعات چې په عملیات کې
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي امنیتي او دفاعي بنسټونه یو روښانه امنیتي ستراتیژي نه لري او د تروریستانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هم د تهاجمي عملیاتو د پیل اراده نشته. دوی وایي که عملیات ترسره شي او دغه شان یو روښانه امنیتي ستراتیژي رامنځته شي د وسلوالو حملو د زیاتېدو ستونزه به هم هواره او په هیواد کې به امنیت ټینګ شي.
په راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین مرادعلي مراد څرګندونې د پکتیا او غزنی د وروستیو بریدونو د قربانیانو په اړه واورېدې. دغه څرګندونې پرون له دغو بریدونو وروسته مقاغلي مراد کړې وې. وروستي راپورونه وایي چې د دواړو حملو د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا نه مني چې د دغو حملو په مخنیوي کې د افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو غفلت کړی وي، خو په ولسي جرګه کې او دغه راز د مدني ټولنو او یو شمېر نورو سیاسي کړیو له لوري پر افغان امنیتي چارواکو بیا انتقادونه شوي چې د افغانستان د امنیت په ټینګښت او د حملو په مخنیوي کې امپاتې راغلي دي. ګردیز چې پرون د خونړۍ برید شاهد و، نن په ګردیز کې یوه غونډه شوې وه. د پکتیا ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو، د سیاسي کړیو او د مدني ټولنو فعالانو په یوه ګډ خبري کانفرانس کې راڅرګند شول. په امنیتي او استخباراتي ارګانونو یې انتقاد وکړ چې د پرونی برید په مخنیوي کې بې غوري کړې ده. د ازادي راډیو خبریال داوود اپان هم د غونډې ته ورغلی و.
پا په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا ولایتي شورا غړیو مدني فعالانو قومي مخورو برخه لرله د دې ولایت د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل د کشپی او استخباراتي ارګانونو مشران دي له ولس څخه د بښنې غوښتلو تر څنګ دندې پرېږدي.
د کشپی ارګانونو مسؤلین باید د ولس نه بښنه غواړي او د بښنې صاحب تر څنګ دوی باید استعفا وکړي او ولسونو ته ځوابګو اوسي.
د دا هم ویل که چېرته د دغو ادارو ناغیړي نه وي ښایي داسې پیښې رامنځته نه شي. د کنفرانس یو بل ګډونوال قومي مشر ښایسته جان هادي په کشپي او استخباراتي کړیو د بېغورۍ تور لګولو تر څنګ په اداره کې د پلټنو او مجازاتو مکافاتو د سیستم نشتوالی د لویو پیښو باعث وګاڼه.
مونږ وایو چې جانخیلو سکوت وکړي چا پوښتنه ونه کړه. په تېره روژه کې په منی قمندانۍ برید وشو چا پوښتنه ونه کړه. کله چې پوښتنه نه وي همدغسې پاجي همدغسې ناورینونه به رامنځته کېږي. مونږ وړاندیز داده لکه مباری صاحب چې وې چې دغه کې هم امنیتي ارګانونه خاص قمندانۍ پولیس لاس لري او هم یې قوي غفلت کړی دی. دوی نه د قوي پوښتنه وشي دوی د څارنوالۍ ته معرفي شي که معرفي نه شي مونږ د دوی اقدام ته په تمه یو که دا کار یې ونه کوي مونږ خپله نه قمندانۍ امنیت ته قمندان ته اجازه ورکوو نه نور امنیتي ارګانونه په دې چې نه دوی خپل ځنونه تر اوسه پورې وساتل او نه یې د ولس خوندیتوب ډاډ په غاړه واخیسته.
په دې خبري ور بلل شوې غونډه کې سیاسي او مدني فعالانو هم له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنې لرلې. د پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل وویل
یو لویه غوښتنه دا ده چې د پکتیا د استخباراتي ادارو او کشفي ادارو مشران باید محاکمه او له دندو ژر تر ژره ګوښه شي. که چیرې دوی ګوښه نه شول د پکتیا خلک به سوله ییز لاریونونه کوي او د پکتیا په امنیتي اداره کې به د بدلون غوښتنه کوي.
د چا نوم وانخیست خو د پکتیا ولایت له والي نیولې ان تر ښکته کشپي او استخباراتي ادارو مسؤلینو ته یې ګوته ونیوله او له مرکزي حکومت څخه یې په پکتیا کې د تغییراتو غوښتنه وکړه. دا خبري کنفرانس په داسې مهال ورغوښتل کیږي چې تېره ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پکتیا په امنیه قمندانۍ څلور پرله پسې چاودنې وشوې او په دغو بریدونو کې یوولس تنه ځانمرګو بریدګرو څخه استفاده شوې وه چې نږدې 240 تنو ته یې مرګ ژوبله واړه والا چې د چارواکو په خبره اکثریت یې ملکي وګړي وو. د دې خبرې ناستې په اړه د پکتیا امنیتي او کشپي ارګانونو تر دې مهاله کومه خبره نه ده کړې خو په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد ازادۍ راډیو ته په خبرو کې ومنله چې د پیښې جدي پلټنې روانې دي او 15 تنه هغه مشکوک عسکر یې هم نیولې دي چې په پیښه کې پرې د لاس لرلو شک کیږي.
دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزې غونډې سره نږدې په یو وخت د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښیي چې دا هیواد پر دې ډلې ډیر نفوذ نه لري. د دې شورا مرستیال حاجي الدین محمد نن ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تېره بیا د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د سولې غږ ته په جګړې د وسلوالو طالبانو ځواب د پاکستان نوې چال بولي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وای د عمان له څلور اړخیزې ناستې یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دغې ډلې بې واکه دی.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي مستقل دي دغسې کارونه هم کولی شي.
ښاغلی دین محمد وویل تیرو تجربو ته په پام سره دا ځل هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ریښتینی همکارۍ ته هیله من نه دی خو په خبره یې اړتیا ده چې د سولې دروازې پرانستې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ عمان د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو د څلور اړخیزې ناستې کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د سولې په خبرو کې ریښتینې همکاري وکړي خو له دې خبرو یوازې یوه ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا او غزنی ولایتونو کې په خپلو خونړیو حملو سره د پکتیا د امنی قمندان په ګډون نږدې اویا تنه چې ملکیان او امنیتي ځواکونه دواړه پکې شامل وو وژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. پایتخت کابل هم په دغه ورځ آرام نه وو او د ورځې ناوخته د لاسي بمونو په یوه حمله کې یو ملکی کس ووژل شو او دوه تنه پولیس ټپیان شول. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به یادو پیښو ته په پام سره وایي طالبانو په دې توګه وخوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیې د یو اړخ په سترګه ورته وکتل شي. له دې ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل
چون طالبان دې غونډه کې نه دي بلل شوي، هغوی غواړي خپل زور وښيي چې مونږ هم د قضیې د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناسته او خبرې نشي کولی
د عمان په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. وسلوالو طالبانو هم د غونډې تر پیل د مخه د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسقط په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو پر عملي کېدو او رښتینو اقداماتو ټینګار شوی او ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي.
تاسو ل پیغامونو زمانم نورانی ده
زمون دا نظر ده چې باید خلک دا کارونه ونه کوي عملو مخونه ونی سي چې د عملی په افغانستان کې نور بس ډیر وختم په دې عملو هغه کې تیر ک زخپل هم ده څو ځای لګیدلای ما په تیاری کې په خراباخ کې تیاری وشو بس په کې لګیدلای ما زمون د حکومت نه دا وختونه ده چې زمون د دې تیاریانو مخونه سي
نو مدرس سولا باید عربان سولا واړي سولا په دې هغه کې راشي چې یو بل سره همکاري وکړو او د ار افغان یو افغان نش کولای شي سولا راوړ باید غون سره یو بل تلاش ورکو چې سولا راشي.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه د جګړې او سولې په اړه او محکمه واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزې غونډې سره نږدې په یو وخت د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښيي چې دا هیواد پر دې ډلې ډیر نفوذ نه لري. په پکتیا او غزنی کې د وروستیو خونړیو بریدونو سره چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی بیا پر پاکستان د تور لګولو لړۍ توده شوې ده. خو له بلې خوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر نن په کوټه کې یوې چاودنې په اړه چې شپک پولیس او یو ملکی کس پکې وژل شوي یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې دا ډول حملو عاملین په افغانستان کې دي. په کوټه کې افغان جنرال قونسل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر دغه تورونه بې ځایه دي. له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل راپور ته غوښی
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل ګڼ شمېر پولیس عسکر په یوه لارۍ او یوه موټر کې خپلې دندې ته روان وو چې ناببره ورباندې چاودنه وسوه. وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا د سړک له غاړې شخص سوی بم وو او که ځان وژونکی برید وو. پولیس مشر چې مده پیښه د تلفاتو په اړه وویل شپږ تنه پولیس عسکر وژل شوي او یو بل په موټر سایکل سپور لاروی وژل شوی. دوه ویشت کسان ټپیان شوي دي چې په هغوی کې هم زیات پولیس عسکر او څو لارویان دي. دوه پیان بی ام سی روختون ته وړل شوي. نور په ملکي او نظامی روختونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په دغو دواړو لاریو کې قریبا اووه دېرش تنه پولیس عسکر سپاره وو. د بلوچستان د کورونایو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي رسنیو ته وویل په روان کال کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو د تروریستي بریدونو ډیروالی دا څرګندوي چې وسلوال غواړي امنیتي ادارې له دې جګړې پر شا وتنبوي. خو وایي حکومت او امنیتي ادارې به یې په ګډه د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکړي. سرفراز بوکټي د نننني برید پړه په ظاهره پرچا وروانه چول خو تورې پورې کړ چې د داسې بریدونو تر شا د افغان او هندي استخباراتي ادارو لاس دی او تنظیمونکي په افغانستان کې دي. تر رد الفساد او ضرب عذاب عملیاتو مخکې به چې وسلوالو ترورستي حملې کولې هغه به یې په وزیرستان کې د پاکستان پر خاوره تنظیمولې. خو نن یې په افغانستان کې پلانوي. نن چې زموږ څومره ترهګر دي هغوی د افغانستان له خاورې استفاده کوي. د دې اوسنۍ پیښې د مرتکبینو په اړه څه نسو ویلی خو تر دې مخکې چې څومره پیښې سوي را او ملي امنیت تا ترهګرو ته هدف هم په لاس ورکوي او ځان وژونکي بریدګر ورکوي. د سرفراز بوکټي د تورونو په اړه مې په کوټه کې د افغانستان جنرال قونسل وحیدالله مومند وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. وایي پر ځای د دې چې پاکستاني چارواکي پر افغانستان تورونه ولګوي باید دلته د حقاني شبکې او نورو افغان طالبانو په ضد ګامونه پورته کړي.
د افغانستان دولت او ملت د داسې تروریستي پیښو چې دنیا په هر ګوټ کې کیږي په کلکه غندي پرون وس هم شاهد وای چې زمونږ ډېر وطنوال شهیدان شو د تروریستي پیښو له امله نو زمونږ هیله دا ده چې د داسې تورونو په ځای باید صادقانه عمل وکړو کوشش باید په دې وشي چې لکه څنګه چې ملا منصور او ملا عمر او د حقانی شبکه چې کومه اوس فعالیت لري لکه د دې پټل ځایونه چې خلکو د ټول ته معلومه دي باید د دې په ضد باندې اقدام وشي چې تر څو دا منطقه او دا مملکتونه د دې ناوړې پدیدې څخه خلاص شي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په روان کال کې چې په بلوچستان او د پاکستان په نورو ایالتونو کې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو کوم وسلوال بریدونه سوي، مسؤلیت یې اکثر له پاکستاني طالبانو جلا سوې ډلې جماعت الاحرار یا داعش ډلې منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي مخکښ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي د دفاع وزارت یو شمیر لوړو پوستونو لپاره به نومول شوي کسان تر هغو تایید نه کړي چې پنټاګون ورته د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ نور جزئیات ورسره شریک کړي نه وي. البته مکین له دې مخکې هم پر دغه ستراتیژۍ چې ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې اعلان کړی انتقاد کړی و او ویلو چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټرمپ د دغه ستراتیژۍ د اعلان په مهال پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ او له دې هېواده یې وغوښتل چې باید خپل چلند بدل کړي. د موضوع نور تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس وایي تر هغو به د ولسمشر ټرمپ د دفاع وزارت د پوستونو کاندیدانو ته د اعتماد رایه ورنه کړي چې د افغانستان په اړه د ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په باب د ده له کمیټې سره نور معلومات شریک شوي نه وي. جان مکین د سه شنبې په ورځ په کانګرس کې خبریالانو ته وویل د پوځي خدماتو کمیټه د ستراتیژۍ په اړه مفصلو معلوماتو ته اړتیا لري څو پر اساس دوی په افغانستان کې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته لازمه روزنه او وسلې برابرې کړي. مکین په دې خواشینی ښکاره کړه چې د ده په وینا دفاع وزیر جیمز ماتیس له دوی سره په تماس نیولو کې پاتې راغلی او پر حکومت یې تور پورې کړ چې کانګرس ته له دې سره سره په څه سترګه نه ګوري چې د امریکا له اساسي قانون سره سم د بوریجې او لګښتونو د څارنې واک لري. د همدار ازول تر اوسنی دفاع وزیر د باراک اوباما له دفاع وزیر آشکارتر سره یې ښه اړیکې لرلې. مکین هم د اوسنی واکمن جمهوری پال ګوند غړی دی. مکین چې د اریزونا ایالت سناتور دی وایي چې د کمیټه د دې لپاره چې د ولسمشر ټرمپ د دفاع وزارت کاندیدان تایید کړي د افغانستان په اړه واضح معلوماتو ته اړتیا لري. د زیاته کړه که معلومات ورنه کړی شول د دفاع وزارت کاندیدان به تایید نه کړي. ترامپ د اګست په وروستیو کې د مکین له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیاتیږي او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو مهال ویش چې د اوباما په دوره کې اعلان شوی و لغوه شو. خو له دې سره سره د مکین لپاره دا د قناعت وړ نه ده. مکین په دې شکل لري چې یوازې 3000 یا 4000 پوځیان به د افغانستان پوځي وضعیت بدل نه کړی شي. د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو غوښتونکي دی او وایي باید امریکا تر هغو له دې هېواده پوځیان ونه باسي چې جګړه یې ګټلې نه وي.
و همدل چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین د دې غوښتونکی شو چې په افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي جزئیات باید ورسره شریک شي. مکین وایي تر هغو چې د دغې نوې ستراتیژۍ جزئیات نه وي ورسره شریک شوي د دفاع وزارت د یو شمېر لوړو پوستونو لپاره به نومول شوي کسان تایید نه کړي. د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې ویل کېږي چې د افغانستان په افغانستان کې د جګړې اخوا د جنوبي آسیا پر وضعیت هم تمرکز کېږي. د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې دغه راز د امریکا پوځي هڅې زیاتېږي. یو هم د امریکا د بې پیلوټ الوتکو حملې دي چې په دې وروستیو کې زیاتې شوي. د امریکا بې پیلوټ الوتکو په دې وروستیو کې د کرمې ایجنسۍ قبایلي سیمه هم د حملو لپاره تر ډېره هدف ګرځولې. په وروستیو کې په یو مورد کې ویل کېږي چې څه باندې 40 وسلوال وژلي. پاکستاني طالبانو بیا ویلي چې وژل شوي د حقاني شبکې اړوند خلک دي. په دې اړه به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ. خو اوس بل عصمت سروان واورو چې د فضایي څېړنو په اړه وروستي څه پرمختګونه شوي دي.
سپیس ایکس کمپنۍ نندارې ته د خپل نوي راکټ له وړاندې کولو وروسته په مریخ کې د یوې اډې د جوړولو ستر پروګرامونه اعلان کړل. د سپیس ایکس نوی راکټ دا وړتیا لري چې فضا ته څو ځلې سفر وکړي او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 20,000 کیلومترو ته رسیږي. د کمپنۍ ویلي دي چې تر 2022 میلادي کال پورې په مریخ کې اډه جوړوي او په دې سیاره کې د اوبو د ژوند کولو د مناسب ځای او هلته ژوند ته د اړتیا وړ شیانو د پیژندلو لپاره دوه اکتشافي ماموریتونه ترسره کوي. مریخ ته د تلونکو لومړنۍ ډله په 2024 میلادي کال سفر پیلوي او هلته د لمریزې انرژۍ یو برېښنا کوټ جوړولی شي څو مځکې ته د انسانانو د بیرته راتګ لپاره امکانات برابر کړي. په دې سفر کې کارول کیدونکی راکټ به په عمودي ډول راکښته کېدای شي، سره له دې چې د مریخ د جاذبې قوه لږ ده او ورڅخه د راکټ پورته کېدل هومره سخت نه دي چې یو راکټ له مځکې څخه پورته کیشي، خو بیا هم د دې لپاره چې راکټونه له مځکې څخه زیاته اندازه سونګ مواد مریخ ته وړلی نه شي، له همدې کبله باید د مریخ په اتموسفیر کې له موجودو کاربن ډای اکساید او د مریخ تر خاورو لاندې کنګل شویو اوبو څخه د راکټونو د بیرته راتګ لپاره انرژي تولید شي.
د فضایی څېړنو په برخه کې د نویو پرمختګونو په باب اسمت څاروان نور معلومات اورول. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. بل خبري مجله